السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د جوزا یا غبرګولی 28 او د جون 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسل له ازبکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. ویس پرون د ایکس شبکې له لارې په یو بیان کې وویل چې هغه د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عصمت الله اورګاشوف سره د افغانستان د راتلونکو لارو په اړه خبرې کړې. د توماس ویس په وینا د لیدنه په واشنگتن کې وشوه او په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان پر ګډو ګټو هم خبرې وشوې. دا غونډه د افغانستان په اړه د دوه د درېیمې ناستې په نږدې کېدو سره شوې. تمه ده د افغانستان لپاره د بېلابېلو هېوادونو ځانګړي استازي د قطر پلازمېن دوحه کې د جون په وروستیو کې سره جرګه شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې په یوه ورځ کې له ایران او پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال راستانه کړای شوې دي. دغه وزارت پرون په ایکس پاڼه کې لیکلي چې 340 افغانان له پاکستان او 1300 نور له ایران استل شوې دي. دغه راز ویل شوې چې په استل شوو افغانانو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په اوسط ډول سلګونه کسان دغه هېوادونو را ایستل کیږي. د پاکستان او ایران چارواکي وایي چې بیا ستنه د افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال استل شوي دي. مشکوکو اورپاکو د جمو او کشمیر په ایالت کې پر یو بس باندې په برید کې 9 تنه وژلي دي. هندي چارواکو پرون ویل چې دغه بس چې هندو زیارت کوونکي پکې سپاره وو د وسلوالو په برید په پایله کې ویجورې کندې ته ولوېده. د چارواکو په وینا بس هغه زیارت کوونکي لیږدول چې غوښتلې د ماتا وشنو د یو مندر زیارت ته ولاړ شي. بیلتون غوښتونکي وسلوال له 1999 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي او یوه ډله بیا غواړي چې دغه سیمه له پاکستان سره یو ځای کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې دای او فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو له درکه د ترلاسه شوې ګټې څخه استفادې په اړه سلا مشورې ته ورسېدل. بایدن دغه څرګندونې پرون د جون په 9 وکړې خو نور جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د وو هیوادونو ډله او اروپایي ټولنه په دې غور کوي چې اوکراین ته د روسیې له کنګل شوو شتمنیو څخه ترلاسه شوې ګټه څنګه وکاروي. او د هند کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په یو جالبه لوبه کې پاکستان ته مات ورکړه. په دې لوبه کې چې بیګا په نیویارک وشوه او شاوخوا 15,000 نندارچیان ورغلي وو، هند په شپږو وکټو له پاکستان لوبه وګټله. د پاکستان د کرکټ ملي ټیم په لومړي بالینګ سره د هند ټوله لوبډله په 119 منډو آؤټ کړه. وړاندوینه داسې وشوه چې پاکستان د لوبې کنټرول په لاس کې لري. په پای کې هندي بالرانو د پاکستان د توپوهونکو مخه ونیوله او هغوی د هدف پوره کېدو ته پرې نه ښودل. د لوبې غوره لوبغاړی جسپریت بومرا شو چې درې پاکستانی لوبغاړي یې آؤټ کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې د افغان سوداګرو د پانګونې کچه 3 میلیارد ډالر ته رسیدلې. لامل یې څه کېدای شي؟
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه ګذاري کړې.
په کور دننه بیا افغان صنعتکاران د یو شمېر ستونزو یادونه کوي.
بعضي تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده.
د سیلاب ځپلو حال مهم اخیستې. هغوی وایي د میاشتې په تیریدو یې لاسنیوي ته څوک نه دي ورغلي. خوست او پکتیکا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له وزیرستاني کډوالو سره د کاروبار د پیلولو مرسته کوي.
نسیار موسو شو له موسره مرسته وکړه، رښتینه ارته وخستل پیسې وکړې. الحمدلله خپل کاروبار کوم، دکان مې دی، خیاطي کوم، سره دا کاروبار د کپڑے او سره خرڅو.
او میلیونونه اروپایانو په اروپای پارلمان کې د خپلو استازو ټاکلو ته رایه ورکړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبري مجلې د سر راپورته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنۍ او پانګونو لوی برخه د افغانانو ده. د دې خوني مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي او د تعلیم مسایل د دې لامل شوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ شي او هلته پاتې شي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 8000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالر خودل شوې او لوی برخه د هغو پانګوالو د چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دورسته ایران ته تللی. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګیا چونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستيال خانجان الکوزی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنې دو د افغانستان ګڼو پانګوالو په تیر بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالاتو په روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي، اوس چې هلته تللي دي. ګرچې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه یې تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل، چې لویه برخه په ایران، متحده عرب اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 تلوختو بهرنۍ شرکتونو نیمایی په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم تیر میاشت رسنیو ته ویلي چې په تیر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. دغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لک ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایی موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجان روبې لوی بیلګې دي. د پانګونې بل برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوي. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابرې کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عام افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتل چې په خوا کلونه او یاد طالبانو لبیا واکمنې دورسته د بیوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنۍ او پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. په کور دننه بیا سره لري دی چې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونو لپاره زمينه برابره ده، خو بیا هم د یو شمیر کارخانو خوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې لبیلابلو تخنیکی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د بانکي خدماتو لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشټوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د کارخانو د خوندانو د ستونزو په خلای کوي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي پوهان په بهر کې افغان پانګوال وایي دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دا هم د صنعتکارانو د ستونزو یو لامل کېدلی شي. نور تفصیل له عبیده سپوږمینور.
که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي، خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږه د امسا ملکونه خام مواد اخلو د دغه پیسې چټی کول یا لیګل لک مشکلات نه هم باز اقتصادی مشکلات لري، باز ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامېږي، او باز صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې دننه افغانستان کې تولیدوي هغه هم مثل لکه ما هغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغوی به کیفیت یې ښه نه دی، ارزانه یې خرڅوي، مشکل او ستونزې وارد کړی.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پخا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو قونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړې دي یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ له کرایې پوروړې یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یو کوچنی کارخونه لري لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي؟
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یو هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلارې جوړ شي، حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کانفرنسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوریدونکو اوس هم ورزو د ورستیو سیلابونو د هغو قربانیانو حال اخلو چې وایي د میاشتې په تیرېدو یې څوک لاسنیوي ته نه دی ورغلي. دوی وایي چې اړتیاوي ډېرې دي خو پوښتنې څوک نه کوي. دغو سیلاب ځپلو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خواړه د څښاک پاکې اوبه جامې او تشنابونه نورې هغه اړتیاوي دي چې دوی ورته ضرورت لري. د طالبانو د حکومت د اړوندو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاوو ته رسیدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایي خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو جامو او سرپناه ته نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالي زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو ترڅنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دخت تزي څلور خو او ته مو دیوال نشته کې وکوټه هم شته لخټو ډکره
د بغلان ولایت یو بل سیلاب زپلای تورخان هم د ورته ارتیاو خبره کوي چې د پوینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوی.
موږ ډاکټر اوبو او پشخانو ته ارتیا لرو. لمسګر روسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. لوي خو ګرمي ده، لبلې خو میاشي ماشومان جاري تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندۍ راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي رادیو ته وویل
نژدې 22 ورځې کیږي چې لوی وي خیمه پرته لمن سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو احسان بل سیلاب زپلای دی. نو موري ازادي رادیو تا وای
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا گیلی بود تقریبا
د خلکو کورونه او استوګنی خټی نیوي او وی جاړې زیاته لرو. هغه څه چې په کور کې دننه لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللی. د مؤسسو او یا د حکومت د لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوشاله خلکو سره نه ده شوی.
میامدره نوای خشک مربوط ولسوالی پښتونکوټ ولایت فاریاب میباشه هیڅ نو کومک صورت نگرفته.
د دغه ادعاو په اړه د سیلاب زپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سائق، د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو او رضاکارانو په ځلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پایل کې د بیمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستۍ سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو عوامه زیربناوو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملیونونه اروپایانو د اونۍ په اروپایي پارلمان کې د خپل اساسو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي. د اروپا د پارلمان د نوې غړو د ټاکلو لپاره رایګيري د جون لشپګمې پیل شوې او یک شنبه د جون په 9مې پورې دوام درلود. خي ارخي افراطي ګوندونه داسې وخت مخکې ښکاری چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو هم د اروپایي رائے ورکونکو پر لرلید اغیزې پریخي. تفصیل له سفیر الله ستانګزی اورو.
پاکسرو اروپایي هیوادونو کې د یک شنبه پر ورځ رای اچونې مراکز سار وختي پرانستل شو او خلکو د ورځې تر پای خپل رای وکړولې. څو د راتلونکو 15 کلونو په مخه په اروپایي پارلمان کې خپل استازي وټاکي. د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې ده اوس وشل غړی لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د یو 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. په اروپایي ټولنه کې 350 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوی، خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه خودل شوی. اروپایان تر ډیره د خپل والی او امنیت په فکر کې دي، خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوسییټډ پریس اژانس well
سی رانتره دا مون ووت
ما خپل رایا وکړوله. څوک به موږ د اوکراین له جنگ راباسي؟ دا یو ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای، خو که موږ یو قوي اروپا ولرو نو خای بیا یو چاره وشي.
بیان پټه ته نه ریوا
اروپای رای ورکونکو داسې وخت خپل رای وکړول چې د خي اړخو غوندونو د تلې پادرنې دو اندیښنې راپورته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمو مسلو کې د دې لوی بلاک پریکړې څه ناڅه اغیزمنې شي. دامګړې په هنګري، سلواکیا او ایټالیا کې پاپولیست او یا خیاړ خفراتي ګوندونه د چارو واګې په لاس کې لري او په ګڼو نورو هیوادونو لکه سویډن، فنلند او ژر په هالند کې هم خیاړ خفراتي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخي افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا وندرلاین بیا هیله مندي ښوولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز خبرداری ورکړې چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په خوست کې له وزیرستاني کډوالو سره مرسته شوي خو په سر کې ورزو د کرکټ روانو شلوریزو لوبته د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې د ځل هندستان د شپږو وکټو په تفاوت خپل سرسخت سیال پاکستان ته ماته ورکړه. د دې سیالۍ تر بایللو وروسته اوس د اتو غوړ لوبډالو پړاو ته د پاکستان رسیدل ستونزمن شوی چې هندستان او امریکا خپل راتلونکي سیالۍ وګټي نو پاکستان به د مخکې تاګ له چانس ووزي. نور تفصیل له بختيار ساحل او
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوړ لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شو. د یکشنبې په ورځ د جون میاشتې په نهمه نیټه هندستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي وکړه چې د شپږو منډو په توپیر هندستان وګټله. د لوبې پچه پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 120 منډو هدف یې وټاکه. یادې لوبډلې ته ریشب پانت تر نورو ډېرې 240 منډې وکړې. پاکستان ته حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي وسوځول. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیار لس منډې وکړې. محمد رضوان مخکخ منډه جوړونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بمرا ځلیدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. دا په شلوریزو نړیوالو جامونو کې وم ځل و چې هندستان پاکستان ته ماتې ورکوي او پاکستان بیا یوازې یو سیالي ګټلې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان لا کومه نمره نه لري. که هند او امریکا خپل راتلونکي سیالۍ وګټي نو پاکستان په دا تو غوره لوبډلو پړاو ته د رسیدو هیله له لاسه ورکړي. بل لور ته د نن ورځې په دویمې سیالۍ کې بیا سکاټلند عمان لوبډلې ته دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. په دې لوبه کې عمان د 155 منډو هدف ټاکلی و چې سکاټلند د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 14 اور کې هدف پوره کړ. یادې لوبډلې ته برنډن مکملن 16 ناسوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دا وایي چې د دوشنبې ورځې په یوازینۍ سیالۍ کې به بنګلاديش د سویلي افریقا پر وړاندې سیالي ترسره کړي.
نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختيار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورو پای ته رسیدي. روسي راپور راخلو. د ملګرو ملتونو علي کمشنري یا یونیسیار لخوا په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستاني او کډوالو ته د شخصي کاروبار د پیلیدو او د دوی د کسبونو د وسایلو د رانیولو لپاره 14 میلیونه افغانۍ ورکړل شوې. هغه شمیر کډوال چې یاد نغدې پیسې تر لاسه کړي خوشاله دي وایي چې خپل کاروبارونه یې شروع او غوړولې دي.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانی کډوالو سره چې نیمایی خزی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د خاور سره د وړو کاروبارونو د پیلیدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ مرسته شوې ده.
یا د کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستل د یک شمې په ورځ د خوست په ګلان کیم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې ننداره یې تکی خول. وزیرستاني کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستاني کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوي مشال روډي ته وویل
دلته مو سره نسیار مو سره سوله مو سره مرسته وکړه رختینه ارته وخستل پیسې روکړې ځانځ مو کاروبار شارټ کړې سه الحمدلله خپل کاروبار کوم دکون مې ده خیاطي کوم سره دا کاروبار د کپڑے سره خرڅو دمره مو کور راونی چا تیر غریبا ما پشي مو غریبا پشي دا مخته به مې یو بل سره کور کړو په پیسې به مې کور کړو چا سره به مې په کاریګرای کور کړو چا سره به مې په غو کور کړای نه په پیسې به مې کور کړو په بیا تیاری په پیسو ری په مې جوړا ګنڈله مې چا ورانه نه وای
کلیوی خو یوازې د وزیرستانه کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې. خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوي. وزیرستاني کډوال حکیم خان وویل
او زه پخپلا ویلوړم د نل دیوانه زه د سول نه خلاص یم کدی د هر پویز دا کړي یا د خیاته زده کړي یا د ګلدزه زده کړي یا نور داسې برکاشي ارت شه روړي کنه دغه ته ټول ته دا وچوي دی به د سول د لوسه غزول نه خلاص شي کوند تیم خو بیا دا کور نه شکل چې یخته د امرسته روشي د امرسته دی ته دایمي شي اکه مون ته نیوي چا کوند تیم ته وشي هم یشتو چې دا مرسته باندې شوی دوه داسې کوندې تیم په دې بزرګ شته چې لوز غزول ته سیختي
بلوري ته په خوښ کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولیا وایي چې دا مسلې په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړې ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وایي چې مونږ کله مرسته کوم کو نه وسره وکړو اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې نورونه زیاتې زلزله زیاتې دي موږ سره امکانات کم دي ساره کم کوم کو نه نشو کولای مطلقاً بندېدلې دا زه نه ښګڼم اوس خو یقینا فینوسیار یا ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري.
په خوست کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانو کډوالو لستنې دو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تړنیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
درزګان ولایت جرات وسالی له میاړي کې نیولې ده. یو مشکل عامه چې اوس مې تراغلی دی هغه د اوسنی شش کال کې ډېر بارانونه وسول. نو روزګان جرات وسالی خلک ډېر سره مشکل کې واقع کړل. خلک ګمځي کې دم ولانی کړل غنو مې ځنی یو لړ دوی کړل ځمځي کې ځنی ونیول. حتی روان فصل د امکانات نه سړي د خپل ځی کوي او ولادي پوزک زموږ د امارت اسلامي او د نړیوالو مؤسسات څخه دا غوښتنه ده د روزګان جرات وسالی پاړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې یې وکړي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وکړي.
د ازادي راډیو و ټولو محترمو کارمندانو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. محترم زه خپل د افغانستان د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه خپل د پلوړو تجارت کوم. پلوړ د غنمو پلوړ دی. د غنمو پلوړې د هغه تجارت کومه یو ځای کې رانیسم او بل ځای کې خرڅوم. خرید او پروش یې کومه. نو ماشاءالله دې ډېر خوشحاله اوس ښه سیزن هم دی او ډېر ښه کار هم کېږي او ښه عاید هم ترلاسه کېږي. نو زه په خپل تجارت باندې ویاړم او نور کم پیلن کم کسب او کار نه لرم. که چیرې دا سیزن ختم شي بیا به هم هغه وخت فکر کوم چې کم تجارت وکم او کم دا وکم. ما خپله تر وظیفې او تر نور کسبونه او داسې د تجارت مې ډېر خوښېږي.
نوم یې فضلباری الیاس د هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې عالي تحصیلات کومه عالي نرسنګ وایمه په انسټیټیوټ کې دلته په خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې دی خپل په ښار کې مسافر یمه. نو د ژوند ډېر ازوی درسونه مام شهري دي. اوس مو د دریم سیمستر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبه په ورځ مو وروستی امتحان دی او کور مو په وطن کې دی خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لو او لو او ترشلان شروع دي. نو د دوشنبه ورځ ها خواته نو شاید چې زموږ پونتون رخصت سي ځکه چې اختر مخته د اختر د څلورمې ورځ پرې البته انسټیټیوټ نو رخصت سي. نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډی ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم. زه خپله د تاریخي کتابو لږ شوقي یم، نو بیا تاریخي کتابونه مطالعه